درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونو ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتونو طالبانو غوښتل چې بندي ژورنالیستان خوشي کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د رسنیو د ازادۍ د خوندیتوب ملاتړ وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي، د 2020 کال اگست راهیسې کله چې طالبان بیرته واک ته رسیدلي، افغان ژورنالیستان له پراخونیونو، ګواښونو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې د هیواد د رسنیو فضا ډېره سانسور شوې او نږدې ده چې له منځه ولاړه شي. د په ځانګړي ډول د ښځینه ژورنالیستانو حالت ته اشاره وکړه او ویې ویل چې هغوی یوازې له دې عمله چې ښځې دي، له زیات خطر او سخت چلند سره مخامخ دي. ډیری ښځې اړ شوي دي چې یا خو له رسنیزې دندې لاس واخلي یا هم په پټه کار ته دوام ورکړي. بینټ ټینګار وکاوه چې طالبان باید د بیان ازادي، د بشري حقونو د اساسي اصل په توګه وپیژني او درناوی وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه هم دغه اندېښنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې خپلواک ژورنالیزم په چټکه د لمنځه تګ په حال کې دی. یونما ټینګار کړی چې د ژورنالیستانو ساتنه او د آزادو معلوماتو د بهیر خوندي کول ډیر مهم دي. په میدان وردګ کې د ترافیکي پیښې لامل ولس کسانو ته مرجوبله اوښتې ده. د دې ولایت امنیه قومندانۍ کورنیو رسنیو ته ویلي چې د کابل کندهار پر لوی لار په سید آباد ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې لامل و کسان مړه شوي او لس نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پیښه کې د دریو ماشومانو او دوو مېرمنو په ګډون و کسانو ژوند له لاسه ورکړی او د پنځو ماشومانو په ګډون لس نور ټپیان شوي دي. د کابل جلال آباد د لوی لارې د بیرته پرانستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. دا لاره پرون جمعه وروسته له هغه بنده شوه چې د تنګي غارو په سیمه کې له غرونو ډبرې او شګې راوښویدلې. په دې پیښه کې د انساني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس وایي د دوی د خدماتو کارکوونکي د وسایلو او تجهیزاتو په وسیله هڅه کوي چې سړک پاک کړي ترڅو د لار بیرته د ترافیکو پر مخ خلاص شي. حاضر دم موټر په بدیلی فرعي لارې تګ راتګ کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د خبر لمخې د ټولګټو وزارت ویان زیاتوي چې تمه ده لوی لار ډېر ژر بیرته پرانستل شي. هند نن له پاکستانه واردات بند کړل. هند دا پریکړه وروسته له دې وخته چې د اپریل په 22مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې شپږ ویش سیلانیان ووژل شول او هند تور پوری کړ چې په دې پیښه کې پاکستان لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی دی. د روټرز خبري اژانس راپور لمخې د هند بهرنۍ سوداګرۍ عمومي ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا بندیز به سمدلاسه نافذ شي. د پلګام تر پیښې وروسته د دغو دوو اتمي قدرتونو ترمنځ اړیکې دومره ترنګلې شوې دي چې پاکستان ویلي دي چې معتبر استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې هند پر پاکستان برید وکړي. له دې پیښې وروسته هند ویلي دي چې له پاکستان سره د او بو تړون لغوه کوي او پاکستان خبرداري ورکړل دی چې دا اقدام د جګړې په معنا دی. د پاکستان د پوز د امریکو څنګه نن په یو ویډیو کې ویلي دی چې پاکستان د شنبه په ورځ د ابدالي وسلو سیستم بریالی او ازموي. د ISPR په وینا د ابدالي توغندي 450 کیلومتر واټن وهل شي. په همدې حال کې د هند او پاکستان ترمنځ د سرحدي سیمې اوسیدونکو د پنازاینو جوړولو باندې فایل کړی. او د غزه ملکی دفاعي ادارې نن وویل چې د خان یونس د کډوالو په کمپ باندې د شپې د اسرائیل په بریټ کې لشتر لږ یو لس کسان وژل شوي چې درې پکې یو کلن ماشومان. فرانس پریس خبري اژانس د غزه د ملکی دفاعي ادارې د ویان محمود بسال په وینا راپور ورکړ چې د غزه په جنوب کې د خان یونس په کمپ کې د شپې شاوخوا درې بجې بمباري وشو چې یو لس کسان پکې ووژل شول. زمو شخل آزادی رادیو آوری نن د مطبوعاتو د آزادی نړیواله ورسته. افغان خبریالان په خپل هیواد کې د رسنیو د آزادی په اړه څه وایي؟
هر خبریال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولنه کې شته ستونزې بیان کی نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ لګواخ سره مخ شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له پاکستان او غوښتل چې په ځانګړي ډول د افغان شتو بیرته ستنول ودروي. په پکتیا کې شپېته سړی خونی جوړی شي.
موږ ډېر خوشاله یو په دې وخت کې موږ ته سړی خونی جوړوي. موږ اصله ټول خرابېدل د ډېرې ګټې کوي د قانون ته وطن ته.
دا یوازې افغانان نه دي چې قابلی پلوې خوښ دی.
ان سومس ماکت کابلی پلاو
زمون غونډي و افغان ده. کله کله مونږ ته قابلی پلاو وروړي.
زموږ خبري اعلان ول بهرنیانو سره د دې خواړه په اړه خبري کړې دي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګر ملتو په افغانستان کې د بیان پر ازادي محدودیت د اندیشنې وړ بلل یو ټینګار کړی چې آزاد رسنې د شفافیت ولسی باور او شی حکومت ولې لپاره خورا مهم دي. په هغه اعلامیه کې چې یونما د می په دریمه د رسنیو د آزادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت خبره کړې، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشر روزوا اوتنبای وا په قول ویل شو چې د طالبانو له لوري پر رسنیو پراخ محدودیتونه سبب شوه چې د رسنیو مسلکی کسان له ګواښونو بند کېدو او له ناوړه چلن سره مخ مخشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې ووري.
په داسې حال کې چې نن د مئی دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولي یا یوناما په یو اعلامیه کې د طالبانو له لوري د بیان پر ازادۍ محدودیت ته اندېښنې وړ بللې. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ازادې رسنۍ د شفافیت ولسی باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا او تنبایواله قول راغلی چې د طالبانو لوري پر رسنیو پراخ محدودیتونه وضع کېدل د رسنیو د تړل کېدو ترڅنګ لامل شوی چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بند کېدو او له بد چلند سره مخ شي او په ځانګړي ډول خزینه خبري اعلانې دغه خطرونو او خندونو لامل په شدیده توګه غزمنې شوې دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان منیسټر انټرنیشنل په یو مقاله کې ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم د رسنیو د ازادۍ په برخه کې یو له بدترینو هیوادونو څخه دی. په مقاله کې راغلي چې طالبان په ناقانونه ډول هغه خبر اعلان شکنجه کوي چې د دوی له سختو تګلارو او قوانینو په اړه انتقادي راپورونه خپروي. په افغانستان کې یو شمېر خبر اعلان هم وایي چې طالبانو خبر اعلان او رسنۍ سخت سانسور کړي او هیڅ اجازه نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقد کړي. په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ یو خبريال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د آزاد رسنیو لپاره فعالیت کول ناممکن حالت ته رسیدلی.
په رسنۍ تر ډیره بریدا سانسور دي، هغه څه خبروي چې هغه د دوی یو نیمه د ضعف نقطه وي. کوی که ته غواړې یو تولیدي ریپورټ جوړ کړې نو هغه ته به په اونۍ انتظار کوي او بیا به هغه هم د دوی فرمایشات خپروي. په اوس حال کې په بې پري او حقایق ریپورټونه ډیر کم شوي دي او په بې پري توګه خو ځکه نه څه خبرو سي دوی په کې کاره لاسوهنه کوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي پخوانی استاد حمید بیت الله وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تر بل هر وخت بدتر دی.
هر خبريال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولنه کې شته ستونزې بیان کړي نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په خوښنۍ سره دا ستونزې ثابتوي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي نشته، بلکې په افغانستان کې مطبوعات یوازې د حاکمې ډلې د پروپاګند لپاره استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول خبري اعلان د رسنیو کارکونکو، فلم جوړونکو او نور ټول هغه کسان چې د بیان د ازادۍ په جرم نیول شوي سم د لاسه خوشي کړو د رسنیو ځپل ودروي. دا په اصل کې د تازه د افغانستان د خبري اعلانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 85% زیاتوالی راغلی او دا چې د 2024 کال لمای میاشت رئیس په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د نقص 215 پیخې ست شوی چې په دې کې 115 د غوښونو او 120 نوري د نیولو پیخې دي. لبل پلوه د افغانستان له خبري اعلانو د ملاتړ بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي چې لا هم نه خبري اعلان د طالبانو په زندانونو کې دي. د دې بنسټ مشر حامد عبیدی په ډاډه ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې موږ باور داده چې د افغانستان دننه مطبوعاتي نظام یو استبدادي مطبوعاتي نظام دی او انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او ټول خبرونه د اوسنی وکمنانو لخوا سانسوريږي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وکمنۍ وروسته په کور دننه پر رسنۍ سخت محدودیتونه ولګول شول. لسګونه رسنۍ وتړل شوې، سلګونه خبریالان له دندو بې برخې شول. په نږدې 14 ولایتونو کې پر ټلویزیوني چینلونو د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خبرول منع اعلان شول. د ټلویزیون په سکرین د خزینه ویندویانو لپاره د ماسک استعمال جبري شو او په ټولو رسنیو کې د موسیقي په خبرولو شدید بندیزونه ولګېدل. له خبریالانو د ملاتړ بنسټ ویلي چې د 2021 کال اگست رئیس په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1515 پیخ حساب شوی. د دې بنسټ په اعلامیه کې راغلی چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په افغانستان کې 1500 بیلابیل رسنیو فعالیت کوي چې شاوخوا 2000 کسانو په کې کار کوي چې لډلې لک تر لګه 2000 خزیوي. خو د ای جی ایس او په ټکو اوس مهال د رسنیو شمیر 289 او په کې د کارکونکو شمیر 3255 تر راټی شوی چې یوازې 1550 خزیدي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې دا کړی چې د شریعت مخه د بیان ازادي تجمن دي. خو انتقاد کوونکي وایي طالبان اسلامي شریعت د خپل نظام په ګټه تعریفوي او دا چې د بیان ازادي سخت محدوده کړي. نن د مې درېمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ دا ورځ په 1993 کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس د پریکړې په ترڅ کې رسمي اعلان شو چې هر کال د مرګلو ملتونو لوري منځل کیږي. د دې ورځې د منځنې موخه په نړۍ کې د بیان ازادي ته درناوی، د رسنیو ارزښت ته پام او د خبریالانو د امنیت ملاتړ دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت ته په کتو له پاکستان دی هیواته د افغان میرمنو بیرته ستنول د شوري اندیشنې ور دي. د دې سازمان د شزو برخي مرستيالي له ازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې د افغان میرمنو او نجونو په ګډون افغانستان ته د افغان کډوالو استل ودروي او په لویدیزو هیوادونو هم شخ کوي چې دوی ته په خپل هیوادونو کې د بیا میشتیدنې فرصتونه برابر او پراخ کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
له پاکستانه د افغان کډوالو د استولو بهیر په چټکی دو سره د بشري حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت په کتو د افغان کډوالو د استولو په برخه کې د پاکستان د اقداماتو په حق له ژور اندېښنه لري. د یاد سازمان د ښځو برخې مرستيالي هیدربار ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا مهال هیڅ هیواد باید افغانان په ځنګړي ډول میرمنې او نجونې افغانستان ته ستنه نه کړي، ځکه په خبرې دوی به هلته د طالبانو لخوا جنسیتي ځورونې سره مخ او لخپلو بنسټیزو حقونو به برخې شي. نوموړی زیاته کړه
اوس مهال باید هیڅوک له کوم هیواد څخه افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره اړ نه سي. لکه څنګه چې د نړۍ هر هیواد پوهیږي، طالبان له ښوونځیو څخه د نجونو او له کار څخه د میرمنو په منع کولو سره په جنسیتي ځورونه کې ښکېل دي او ښځې او نجونې په افغانستان کې په خوندي ډول ژوند نه سي کولای. طالبان د بشري حقونو په ډیری نورو سرغړونو کې هم ښکېل دي او د دوی کړنې په هیواد کې د یو خورا جدي بشري بحران رامنځته کولو کې مرسته کوي.
میرمن بار دغه شند پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د استلو لړۍ پای ته ورسوي او دوی ته اجازه ورکړي چې په خوندي ډول په دې هیواد کې پاتې شي. هیدربار په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروسې ځنډ ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل لویدیځ اروپایي هیوادونه باید د افغانانو په ځانګړي ډول هغه نجونو او میرمنو لپاره چې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي په خپلو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې لارې او فرصتونه رامنځته او پراخ کړي. په پاکستان کې میشتې یو شمېر افغان میرمنې چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې به دوی له خپلو ټولو حقونو بې برخې شي. همایرا او سادیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دختر خانمایي کې قبلا تهدید شده بودند در افغانستان و اینا از افغانستان
هغه انجونی چې په افغانستان کې ګواښل شوی وي او دوی له هغه ځایه وتښتیدي او پاکستان ته راغلي دلته د استلو له ګواښ سره مخ دي. که زه خپل افغانستان ته ډیپورت سم ممکن ما سره هر کار وسی. هلته د میرمنو په مخ ټولې دروازې تړلې دي. هلته دوی نسی کولای په آزاد توګه تګ راتګ وکړي، کار وکړي یا زده کړې وکړي. زه د همدې لپاره ډیر اندېښمنه یم.
کار وکړه نه میتونه درس بخونه و ما به می خاطر زیات نگران هستم.
خودش پور ازو کې پاکستان ډیر سه حالت نیولې په مزور باندې، نو په داسې حالت کې چې هلته افغانستان کې هم ښځو نجونو ته د زده کړې زمینه مساعد نه ده، کار وظیفه نشته، نو زه هیله لرم پاکستان دولت نه چې هغه خلکو ته چې کیسونه لري د کیس په انتظار دي، حالت ورکې دغه کسانو ته.
د پاکستان حکومت د 2023 کال راهیسې له دغه هېواد د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دي چې لا هم په وقفي ډول دوام لري، او د اپریل له لومړۍ نیټې څخه یې د ای سی سي یا د افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو ایستل هم پیل کړی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنر یا یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان اپریل میاشتې له پیله 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. یونیسیر تر دې مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستان نه ستنې شوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر راستنو شویو افغان میرمنو او نجونو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو ستونزو تر څنګ دوی ته د روغتیا اسانتیاو له نشتوالي شکایت کړی و.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د شاري بسونو له نشټوالي شکایت کوي، او د دوو خدماتو د بیا پیل کېدو او زیاتوالي غوښتنه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې چې بیکاري او اقتصادي ستونزې ډېرې دي، دوی د شخصي موټرو لوړه کرایه نشي ورکولی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کابل لوګر په لویه لاره تر لس کلن ځنډ وروسته د شاري بسونو د فعالیت د پیل اعلان کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
دولت بسای شهری را
د بامیان ولایت د مرکز یو دکاندار نوروز دی چې په دې ولایت کې د خاري بسونو لنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي چې په بامیان کې د خاري بسونو دولتي خدمات نشته، او خلک د شخصي موټرو لوړی کرایې نشي زغملای. د نوروز په خبره د ستونزو لکلون رئیس په دې ولایت کې شته، او اوسیدونکو د ملي بسونو له خدماتو به برخې دي. لوای په بامیان کې دننه او دا چې ولسوالیو ته ځي ملي بسونه نشته. د کابل بامیان په لوی لار هم بسونه نشته. ملي بس فعالیت ولري دا ډیره خبره ده. د دې لپاره چې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه دي، او په بیلابیلو لارو د وړو موټرو کرایي ډیرې لوړې دي. همدا اوس چې کابل ته ځي کرایه له 300 افغانۍ ده، خو که ملي بس وي دا کرایه به کمه وي. لبل خوا د کابل ښار د اتمی نهي اوسیدونکو احمد الله هم په کابل ښار کې د ملي بسونو له کمښت شکایت کوي، او غوښتنه کوي چې باید خاري بسونه زیات شي. دوای موږ له یو تر یو نیم سات ملي بس ته انتظار کوو. ډیر کم پیدا کیږي، ملي بسونه کم دي او نفوس زیات دی. کوم کسان چې زما غوندې محصلین دي یا مامورین دي او باید وخت ځان ورسوي نشي کولای په وخت ورسیږي. له بل خوا شخصي موټر هم چې د یو نفر شل افغانۍ کرایه به اخیسته اوسې بند کړي چې خلک له نورو ستونزو سره مخ شوي دي. په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې شرکت د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ چې د کابل په بیلابیلو مسیرونو 1,050 خاري بسونه فعالیت کوي، چې د نږدې لارو کې د هر کس کرایه 15 په لورو لارو کې 10 افغانۍ ټاکل شوی. دغه شرکت په روسي کې لس کلن ځنډ وروسته د کابل لوګر په لار د ملي بسونو د فعالیت اعلان هم کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور ورکړی چې د بسونو په پورس کې 3,000 د کابل لوګر ترمنځ تګ راتګ کوي، او د هر سپرلۍ په سر به 500 افغانۍ کرایه اخلي. که څومره تیر او اوسنۍ حکومتونه د ملي بس شرکت چارواکو په وار وار د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ملي بسونو د کمښت او نه موجودیت د ستونزې د حل ژمنې کړي، خو د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي چې دا ژمنې لا نه دي عملي شوې. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د خاري بسونو د کمښت په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست اعلان وکړ چې شخصي موټر چلوونکو اجازه نه لري چې په کابل او نورو ولایتونو کې خپل موټرې د ټیکسي په توګه وکاروي. د دې اقدام موخه د شخصي او ټیکسي موټرو ترمنځ توپیر په موټرو پورې اړوند جرمونه کمول او د عامه ترانسپورت منظم کول یاد شوی دي.
آزادي رادیو ښاغلی ترامپ په خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې لیکلي د ایران د تیلو یا پترو کیمیاوي محصولاتو هر ډول پیر باید سمدستي و درول شي. هغه زیاته کړه هر هیواد یا شخص چې له ایران څخه هر ډول تیل یا پترو کیمیاوي محصولات واخلي سمدلاسه بل ثانوي بندیزونو سره مخامخ شي او هیڅ ډول او په هیڅ بڼه د متحدو ایالاتونو سره سوداګري نشي کولای. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې لا څرګندنه ده چې د امریکا ولسمشر به دا بندیزونه څنګه عملی کوي. ترامپ له دې وړاندې هم ګواښ کړی و چې پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې له ایران څخه تیل واردوي. د ترامپ د پنځشنبې د ورځې خبرداري شایي له چین سره د تاوتریخوالي خطر لا زیات کړي چې د ایران د تیلو لوی پیرودونکی بلل کیږي، په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له وړاندې د تعارفو د جنګ له امله سختې ترینګلې دي. د امریکا ولسمشر پر چین 115 سلنه تعارفه لګولې ده تر څو هم د فدرالي عوایدو کچل لوړ کړي او هم له پیکینګ سره تجارتي کسر راکم کاندي. د امریکا د انرژي ادارې د تیر کال په اکتوبر کې د تیلو د لیش د تعقیبي معلوماتو پر بنسټ موبایل چې چین د 2023 کال په اوږدو کې د ایران د تیلو او مایع غازو د صادراتو 90% پیرودلې ده. د اوپک په وینا ایران د مارچ په میاشت کې د تیلو ورځنی تولید 3,315,000 بیرلو ته رسولی چې د تیرې میاشتې پرتله 2,000 بیرل زیات دی. د ترامپ ګواښ څو ساعت وروسته له هغه و چې عمان اعلان وکړ د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټاکل شوی خبري چې د می په دریمه د ایران او امریکا ترمنځ تر سره کېدلې ځندېدلې دي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر البوسعیدی په ټولنیزه شبکه اکس کې لیکلي د لوجستیکي دلایلو له امله د امریکا او ایران ترمنځ د شنبه ورځې ناسته بیرته تنظیموي، نوی نیټه به د دو اړخیز توافق پر اساس اعلان کړي. بوسعیدی چې تر دې دمه د درې پړاو خبرو منځګړتوب کړی نور جزئیات نه دی ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د خبرو د ځنډیدو دلیل لوجستیکي او تخنیکی ستونزې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې تازه د ملي امنیت د سلاکار دنده هم پر غاړه اخیستي یو ځل بیا ټینګار کړی چې که ایران د اټومي برېښنا غوښتنه لري نو کولی شي غنی شوی یورانیم وارد کړي. لا خبرنو ور اخوا په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان یا فاو په مالی برسته د کرنیزو حاصلاتو او شنو میوو د ساتنې د شپېتو سړو خونو د جوړولو کار پیل شو. د پلیکون کې ادارې مسؤلان وای یادې سړې خونې د پکتیا په مرکز ګردیز او همدارس په زرمت او روحاني بابا ولسوالۍ کې جوړې شي چې ودانیسي چارې به درې میاشتې وخت ونیسي. په همدې حال کې د پکتیا کاروانګر د سړو خونو د جوړولو پروګرام ته خوښ دي او وایي د حاصلاتو په وخت کې د ساتنی لپاره د اسانتیاو د نشټون لکبل د دوی د حاصلاتو ډیره برخه خرابیشي او یا اردی چې په لښبای وپلوري. نور حال د نجیب الله الو خیل پراپور کې ووري
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز همدارنګه زرمت او روحانی بابا ولسوالی کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د 3.5 میلیون افغانۍ په لګښت د ممیزو پیازو او کچالو د ساتنې د شپېته بابا سړو خونو د جوړېدو کار پیل شو. د یادې پروژې مسؤلین وویل د دې سړو خونو له جوړولو یې موخه د کروندګرو د حاصلاتو د نمنځ تللو مخنیوی او د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د ظرفیت پراخول دي. په همدې پر جوړې شوې غونډې ته د پلي کوونکي پروژې یو تن استازي انجینیر محمد کبیر یعقوبی وویل د دې سړو خونو د جوړېدو د نزی چارې به په دریو میاشتو کې سر ته ورسیږي.
شپیتو د نه د کچالو پیاز او د مویزو ذخیره جوړول د 15 زنه د کچالو ذخیره د 15 زنه د پیاز ذخیره د ګردیز کې 15 زنه کشمشخانی د زرمت کې او 15 زنه کشمشخانی په روحانی په بولسوالۍ کې دي.
په پکتیا کې کاروندګر د دوی محصولاتو لپاره د سړو خونو د جوړولو پروژې ته خوشاله دی وای تر دې وروسته به د دوی حاصلات د ژر خرابېدو له ګواښ ساتل کیږي او دوی باید نه وي په دومره ټیټه به یو پلوري چې ور باندې شوی لګښت نشي پوره کولای. دوه تنه کاروندګر و عبدالباقی او حمیدالله وویل
موږ ډیر خوشاله یو په دې وخت کې موږ ته سړې خونې جوړوي نه ډیر شګام د مخکې موږ سړی خونه نه درلودې د موږ اصلات ټول خرابېدل بعد اصلات پاکستان ته تللې ته سړی خونه کې خودل د سړی خونه روان دي ان شاء الله ګردیز کې ټول صاحب کې دغه جوړیږي د ډیره ګټه کوي د قانون ته وطن ته ټول ان شاء الله ګټه ده
د موږ کچولو د موږ پیاز د موږ اصلات هغه سي په ارزان قیمت خرڅېده موږ ډیر خوړیم کول وړی دغه سوښک ان شاء الله تعالی چې موږ سره ډیر کومه کو سر ډیر کار وسو
د پکتیا کاروندګر زیاتوی تیر کال د پیاز او کچالو حاصله ډیر خو خدا چې د ساتنې ځای نه او په لګه به پلورل تجربه نشوخه کولای نو ډیره برخه خراب شوه یو بل تن کاروندګر بخت محمد ویل
موږ خپل پیاز کرلی او بیا په کور کې یې شو یعنی یخنی ټول خراب الګی یې شو حاضر قیاس ټول خراب یې اول د ما سکنی کلیوال چې دلته ډیر ژوند کوز کرلی دي تاسو کتلې سي شاوخه کرلی دي ضرورت زکه ستاسو د خپل کور د ورو ګدار یو جایداد لري خن زکه لري خو د شي ساتل امکانات نه په یو وخت کې زده وساتي ته په نیمه به ساتي به خرسي خامخه به لري کې پوس
د مؤسسه مسؤلین زیاتوي د پکتیا په شان د پکتیکا په زیرو کولسوالي کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د شلو ذخیرو او په خوست کې د املوکو د یو شمېر وړو باغونو جوړول هم د برنامو یوه برخه ده د دوی په وینا په نږدې راتلونکي کې په پکتیا کې د 500 میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې په خاطر د یوې نسبتا لویې سړې خونې جوړېدل هم په پام کې دي
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي
قابلی پلو د افغانانو مشهور خواړه دي ټولو ته څرګند ده چې په افغانستان کې دا خواړه ډیر خوشاون کې لري خو دا چې د آسیا په نورو هیوادونو او ان اروپا کې هم خوشاون کې لري ممکن درته نوی او جالب خبره وي راځي د افغانانو د دې خوندور خواړه په اړه ځینې بهرانیان واورو له دوی سره زموږ همکارانو خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden.
Elena de Germany de Hannover har usidun kida. Wai qabli de ra khohigi na wazid de balki de kurane o dostano ham. Aw de zalai de khwadul la para de afghanano restaurantun utzi.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut, aber nicht nur mir, sondern auch mein Freund.
Zma afghani khwadul de khohigi. Yo zmana zma de kurane o dostano ham. Zme khbli kurane o dostano zara afghani restaurantun utzam aw Hannover ke da restaurantun ziyad di. Afghani restaurantun ta che lard se der intekhabun di aw څوبنه پوهیږي چې څو اخلي خو په ځنګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډیر خوښيږي هغه قابلیت ده او ډیره خوندوره ده
شمت انفخ سیر ګوډ او نستټیکټ این
په خټه هالندې ای محمد افغانانو د خوړې ډیر خوختي
اونزه بیورفراو از افغانس ان سومز ماکټ سه قابلی پلاو
زمونږ باندې و افغان ده کله کله مونږ ته قابلی پلاو راوړي ما ته ډیر خوند راکړي زه ورغلی يم او لنګدې مې لیدلې چې څنګه په خوي به دا خوند ورده
یو شمیر افغانان ته هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکی والا تندوري چې یا بریانی ډیره خوښوي خو ډیره هندیان بیا وایي د دوی قابلی خوښه ده محمد عمر یو لودوی څخه دی
افغانی خانه ہندوستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کے خلق افغانی خواړه ډیر خوخوي زما هم افغانی خواړه ډیر خوخي زین خواړه دي چې دلته خلق ډیر خوخوي او زه هم ډیر خوخو لکه قابلی پلاو ما یو کال مخکې یو دوست سره خوړلې و کله کله چې لاجپت نگر ته هم لاړشم خورمي ډیر مې خوخه ده
وابي خالې ته کافی پسند ده
لاجپت نگر د هند په نیو دیلی کې هغه سیمه ده چې ډیر افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغانی خواړه پکې پخوي قابلی پلو لوریجو د پسله غوخي ممیزو او گازرو پخیږي خو سینې کسان د لخوان لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي ازبکانی د کنزلو په غوړیو کې پخوي چې دای خوان لا پسې زیاتوي
عمر چمرستي افغانستان سره وشي عمر به د خلکو اقتصاد لګ خوشي او خلک خو خامخا مشکلات خوشته دي ډیر دي زیاتره خلک خو په دغه کې ستونزې ډیر لري کورونو په حساب کې ستونزې ډیر لري کم تعداد خلک به د شي چې هغه به درې وخت خواړه څه برابر کی ځکه چې لته مزدوري هم د شي خاص نشته دی او به کیم د ورځې 200 افغاني مزدوري ده او دا یو وړو کې کورم چې دی د ورځې اند شپک 100 تاسو پورې مصرف کیږي توکم دا ده چې دا یوادون افغانستان سره مرسته او کی کومکونه او کی افغانستان څنګه سره په خو باندې ودرېږي او د دې بیوزلو غریب خلکو یو څنګه سره کومک وشي وسره
افغانستان غربت سر مختے چی دا ہر شی مشکلات پکشتا دے دا کارون مشکلات پکشتا دے دا مرست ضرورت پکی دے دا ہر یو شی او ہر رقم خلق پکشتا چی دا ہر شی اڑتیا لری او ضرورت لری پختن ہم دا غرا خور جانے دے گنڈے نو خدا دے او کی جزمون پکا ٹبانی فائتا ہو رسی گی چی دا مرست وشی نو دیر بم خوشی دلتا منگا خپلا پشنوار کے والا چی دیر مظلومان شتا دے ان دس خلق شتا دے په سرک باندې اوسم ناشتي او غریبانان په دې سغر مې کې ناشتي خلچا وس نشته چې کومک ورسره وکړي.